بیلابیلو سیمو کې خپل حملو ته زور ورکړی دی او په دې هیواد کې هر ورځ په سلګونه کسان په بیلابیلو پیښو کې وژل کیږي.
د غرمې 12:13 دی. نوریاس نوری د خبرونو لنډیز اوروي.
په کابل کې له چاودنې وروسته ډزې روانې دي. چارواکي د یو کس د وژل کېدو او 15 نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. وسلوالو طالبانو د دغه برید مسؤلیت منلی دی او ویلي دي چې دغه برید د دفاع وزارت پر لوجستیک ریاست کړی دی. د امریکا سفارت په یو بیان کې وسلوالو طالبانو لخوا دغه حمله په سختو ټکو غندلې او هغه پر خپلو هیوادوالو د طالبانو لخوا بېرحمانه برید بللی دی. په کابل کې د امریکا سفیر وایي هیواد په افغانستان کې د ډیموکراتیکو پروسو او د انتخاباتو د هغو زورګونو کارکوونکو کلک ملاتړ کوي چې ځانونه په خطر کې اچولي دي. د په کابل کې د امریکا سفیر دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د وسلوالو طالبانو په برید کې د قندهار په معروف ولسوالۍ کې د انتخاباتو د کمیسیون 8 کارکوونکي ووژل شول. د پکتیا چارواکي وایي په احمد ابا ولسوالۍ کې د مچلغو پر بند وروستي برید څېړنه پیل شوې. د پکتیا د ولي ویاند عبدالله حسرت د دغه برید په اړه ازادي راډیو ته وویل چې څو ورځې مخکې له څلورو خواوو د دې برید د دې بند پر کمربندي پوستو برید وشو چې په کې له 10 زیات وسلوالو وژل شول. پاکستانی رسنۍ وایي چې د دې هیواد صدر اعظم عمران خان به په روانه میاشت کې د امریکا د متحدو ایالاتونو له ولسمشر ډونالد ترامپ سره په سپینې ماڼۍ کې وګوري. تر اوسه پورې سپینې ماڼۍ د پاکستانی رسنیو د دغو راپورونو په اړه څه نه دي ویلي. د سوریې هغه رسنۍ چې د دولت په کنټرول کې دي نن سهار راپور ورکړی چې اسرائیل په دمشق او هومس کې د سوریې د دولتي ځواکونو پر پوځي سنګرونو هوایي حملې کړې دي.
لپی یو استودیو غرمنۍ خبری مجله پای ته ورسیده. د خبرونه په پاتې برخه کې تاسو د انتخاباتو لپاره د ازادۍ رادیو د ځنګړي 19 پروګرام اوریدو ته را بولم. زما رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځنګړي خبرونه.
د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو زمارای زما حق ځانګړي خبرونه. د دې اونۍ بحث مو د جمهور ریاست د کاندیدانو شورا وروستیو څرګندونو ته ځانګړی کړی. د افغانستان د جمهور ریاست د کاندیدانو شورا تیره اونۍ د ولسمشر غنی حکومت غیر قانوني وباله او د سرپرست حکومت غوښتنه وکړه. دوی ویل چې د افغانستان د اساسي قانون له مخې د ملي وحدت حکومت موده د جوزا په لومړۍ نیټه پای ته رسیدلې. خو د افغانستان جمهور ریاست وایي چې سترې محکمې د جمهور ریاست انتخاباتو تر پای ته رسیدو او د بل ولسمشر د کار له پیل پورې د ولسمشر محمد اشرف خانی د کار موده غځولې. ارګ د جمهور ریاست د کاندیدانو شورا وروستۍ څرګندونې کمپاینی وبللې. بلخوا د جمهور ریاست یو شمیر نور کاندیدان بیا د جمهور ریاست د شفاف انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنه کوي. د افغانستان جمهور ریاست انتخابات د روان میزان میاشتې په 6 ترسره کیږي چې دغو انتخاباتو ته د ولسمشر محمد اشرف خانی اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د ملي امنیت د پخواني سلاکار حنیف اتمر په ګډون 300 کسانو ځان کاندید کړی. دا چې د ولسمشر کاري موده هم رښتیا پای ته رسیدلې. آیا ستره محکمه دا صلاحیت لري چې د ولسمشر د کار موده وغځوي؟ د سرپرست حکومت وړاندیز قانوني بڼه لري؟ آیا راتلونکي انتخابات به شفافي؟ دا ټول مسل مو د افغانستان د جمهور ریاست د کاندید او د جمهور ریاست د کاندیدانو د شورا غړي شهاب حکیمی او د حزب اسلامي د مطبوعاتي ټیم غړي فضل غنی حقمل سره څېړلې دي. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. استاذ محترم، لومړی پوښتنه له تاسو نه پیلو. د افغانستان د جمهور ریاست د کاندیدانو شورا غوښتنې څه دي؟
د افغانستان د نوماندانو د ریاست جمهوري نوماندانو شورا غوښتنه دا ده چې موږ مخکې له مخکې پخوانی ولسمشر اشرف غنی ته طرحه ورکړې وه چې دغه طرحې په اساس باندې دوی لارې لري. اوله لاره یې دا ده چې دوی کېدی سي په حکومت کې پاتې سي، خو د سرپرست په حیث مونږ ته ټاکنو کې باید برخه وانخلي. په دې چې موږ غواړو دا ټاکنې شفاف او عادلانه او د قبول وړ سرته ورسیږي. دوهمه طرحه دا وه چې دوی باید یو ملي اجماع ته غاړه کې دي او په غو ملي اجماع کې څه د سلو کسان نه تشکیلېږي، ملي شخصیتونه، سیاسي احزاب به یې نماندان به پکې ټول درې کسان د سرپرست په حیث د حکومت واک به ترلاسه کړي. د دوی به یو کار دی چې عادلانه ټاکنې سرته رسوي، او بله وظیفه د دوی دی چې دوی سولې دپاره یا مصالحې دپاره زمینه مساعده یي. دواړه د دوی غاړه کېنښود او دوی په غیر قانوني شکل تر اوسه پورې ادامه ورکوي. موږ په دې فکر کې یو که دوی پاتې سي، چون پخوانی تیروتنې چې دي په 2014 او په 2018 پارلماني انتخاباتو کې ډېرې تیروتنې وسوې، یا به قصدي وي یا به غیر قصدي، موږ فکر کوو که چیرې دا ولسمشریز ټاکنې بیا په مغه طریقه باندې سرته ورسیږي، دغه وینه تویدنه یا وینه بهیدنه په افغانستان کې دا به ادامه پیدا کړي، موږ به هیڅکله ثبات، سیاسي ثبات ونه رسېږو.
حکمت صاحب محترم، تاسو د استاد خبرې واورېدلې. د یوازې د کاندیدانو د شورا غوښتنې دي که د ټولو جمهور ریاست کاندیدانو په ګډون د حزب اسلامي غوښتنه هم ده؟
حزب اسلامي افغانستان د تیرو پارلماني انتخاباتو په رابطه هم خپله طرحه درلوده، او د جمهوري ریاست د انتخاباتو په اړه هم طرحه لري، او دغه طرحه له حکومتي چارواکو سره او همدارنګه د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره شریکه کړې ده. په دې طرحه کې یوه غوښتنه زمونږ دا وه چې د ټاکنو په سیستم کې باید بدلون راشي. دا اوسنی سیستم زوړ سیستم دی، له کاره لوېدلی سیستم دی، تقلب ته زمینه مساعدوي. نو په کار ده چې ټاکنې په یو نوي یو عصري سیستم ترسره شي. په څنګ کې د احزابو قوي نظارت دی چې احزاب باید په دې پروسه نظارت ولري. همدارنګه د بایومټریک مسله ده چې باید فول بایومټریک رامنځته شي او ټاکنې په آنلاین ډول ترسره شي، او ټول افغانانو ته هغه که په داخل کې دي او که په خارج کې دي، دوی ته په ټاکنو کې د ګډون زمینه مساعده شي. دې ته ورته ځینې نورې غوښتنې دي چې موږ له مسؤلینو سره شریکه کړې دي، ولې متاسفانه چې حکومت او د ټاکنو کمیسیون دغو غوښتنو ته اعتنا نه ده کړې، ولې هڅه کوي چې بیا هم ټاکنې د تیر په څیر له تقلب او درغلیو ډکې وي او مهندسي شوې ټاکنې ترسره کړي، او په نتیجه کې داسې څوک د جمهور رئیس په توګه رامنځته کړي چې هغه دوی غواړي، یعنی په خپله جمهور رئیس غواړي او حکومت غواړي، هڅه کوي.
تا مخکې د ټاکنو د اصلاح غوښتنه وکړه، د حکومت اصلاحات کې راوستلي، او د اصلاحات هم د ګوندونو، د مدني ټولنو، د انتخاباتو د څار بنسټونو په وړاندیز باندې اصلاحات راغلي. آیا د اصلاحات نه دي چې اوس کوم روان دي؟
وګورئ، دا دې ته موږ اصلاحات نشو ویلی. اصلي غوښتنه د ټاکنو په سیستم کې د بدلون غوښتنه ده، چې متاسفانه دغه غوښتنه نه ده منل شوې تر څو پورې چې دغه اوسنی سیستم وي. په دې سیستم ټاکنې د افغانستان د ملت له رایو سره جفا ده، ځکه خلک رایه ورکوي، ولې په نتیجه کې هغه څوک بریالی کېږي چې هغه د افغانستان د ملت د ارادې ښکارندوی نه کوي.
تر نورو دونکو غواړم دلته لږ وضاحت ورکړم. یو اس ان ټي وي سیستم ده، او بل د ایم ډی آر سیستم ده. د افغانستان د نوي قانون له مخې د انتخاباتو باید ایم ډی آر سیستم سره ترسره شي، خو په مخکې له دې چې دا قانون توشي او نافذ شي، جمهور ریاست همدارنګه د کاندیدانو او حزب دا ومنله چې دغه د جمهور ریاست انتخابات د اس ان ټي وي په سیستم باندې ترسره شي. استاد محترم، تاسو د سرپرست حکومت غوښتنه وکړله، سرپرست حکومت به په دې وتوانیږي شفاف انتخابات ترسره کړي؟
که چیرې حالت داسې یو څوک موږ د سرپرست حکومت یا د سرپرستی حکومت غوښتنه په دې اساس کړی و چې یو نفر څه په خپله کاندیدي او بیا خپله راسي نورو کاندیدانو سره ولوبېږي، دا ډېر طبیعي ده چې د ځان په ګټه هر هغه غیر قانوني کوشش چې هغه کوي څه باید جمهور سي. بیا په تیرو ټاکنو کې موږ تاسو ولید څه پارلماني انتخابات ټاکنې وي او څه ریاست جمهوري، څه له تقلب نه ډک انتخابات ترسره شو، او هغه افتضاح یا رسوایي موږ تاسو ولید. نو چون هغه تجربه او د دوی دغه خاص څه غواړي چې بیا رئیس جمهور سي، موږ ته دا اشاره راکوي چې یا دا ثبوت موږ ترلاسه کوو چې دا سړی نه غواړي چې رښتینی انتخابات وسي. مخکې له دې نه چې هغه رسوایي ته ورسیږو، موږ غواړو چې مخه یې ونیسو، یو بې طرف سړی یا به طرف گروپ راسی د اختیارات په لاس ونیسی، بیا د مهربانی دی وکیل ک نورو کاندیدانو غوندې د میدان ته راګرځي لوبه وکي، کده بیا وګټله په هغه صورت صحیح ده، مګر په داسې یو حالت کې چې دی هم لوبه کوي او هم غواړي چې ریفری واوسي او قضاوت وکړي، په دې صورت کې موږ نسو کولای څه اصلي هدف ترلاسه کړو.
اخمل صاحب، د حزب اسلامي غوښتنه هم د سرپرست حکومت ته
ښه، موږ په دې باور یو چې د اوسنی حکومت د جوزا له لومړۍ نیټې وروسته مشروعیت نه لري. که څه هم پخوا یې مشروعیت نه درلود، ځکه دا د بهرنیانو د توافق په نتیجه کې رامنځته شوی دی، ولې هغه نسبي مشروعیت چې درلود هغه د جوزا د لومړۍ نیټې وروسته نه لري. او کومه پریکړه چې سترې محکمې په دې رابطه کړې د حکومت د دوام په رابطه یا د اساسي قانون د تفسیر په رابطه، دغه پریکړه متاسفانه چې دا د دوی صلاحیت نه دی چې د حکومت د دوام پریکړه وکړي.
دغه یو عرف بولي، اگرچه قانون نه د دوی وایي چې په 2009 او 2014 کلونو کې چې کله کرزای صاحب په واک کې و سترې محکمې دغه پریکړه کړې و چې دوی عرف په بنا باندې بیرته دغه قانون ورنه جوړ کړ او سترې محکمې فیصله وکړه چې کولای شي اشرف غني تر بل جمهور رئیس پورې دای په واک کې پاتې شي.
وګورئ، افغان صاحب که حامد کرزی هم دا پریکړه کړې وه یوه ناسمه پریکړه ده، او که اشرف غني هم دا پریکړه کوي یا دا هم دې ته مونږ نه شو ویلی چې دا یوه قانوني او سمه پریکړه ده. اصلا د سترې محکمې صلاحیت دا نه دی، ځکه که چېرته سترې محکمې دا صلاحیت درلودی چې یو چا د حکومت موده وغځوي بیا نو ټاکنو ته څه اړتیا وه؟ بیا به سترې محکمې ته مونږ مراجعه کوله او یو څوک به یې د جمهور رئیس په توګه انتخابوه او تر عمره به هغه جمهور رئیس و. ګورئ، دغه دا د ټاکنو مشروعیت تر سوال لاندې راولي، دا د افغانستان اساسي قانون تر پوښتنې لاندې راولي، او دغه ډول پریکړې په دې معنا دی چې اشرف غني غواړي د خپل حکومت بقا تضمین کړي. نو موږ د دې مخالف یو، ولې تر هم دا ده چې د جمهور رئیس محترم نوماندان همدارنګه په خپله جمهور رئیس اشرف غني او د سیاسي احزاب مشران او د افغانستان مطرح سیاسي شخصیتونه دوی باید په خپلو کې سره کینی او دغه ستونزې ته د حل یو معقول او عملی لار ولټي.
یعنی په یو میکانیزم کار وشي تر څو پر شفاف انتخاباتو ته لار هوار شي.
اوس کوم ګورو دغه پریکړه ورخیزه ده چې اشرف غني غواړي چې د جوزا لومړی نیټې وروسته خپل واک وغځي تر څو چې انتخابات تر سره کیږي. دا پریکړه مونږ ته ورخیزه ښکاري، دا د افغانستان د ولس او د ملت له طرفه دغه پریکړه نه ده شوې، دا فقط د ارګ پریکړه ده. ولې مونږ وایو چې راځي که غواړو چې دغه ستونزې ته د حل یو معقوله مناسبه لار پیدا کړو، لار یې همدا ده چې ټول لوري، ټول قضیه کې شامل او مطرح لوري، دوی باید په خپلو کې سره کینی، داسې یو لار غوره کړي چې هغه د ټولو په توافق وي او ټول تایید کړي چې دغه لار مناسبه لار.
استاد حکیمی، کبی خود افغانستان سیاسی امنیتی وضعیت تو ګورو، بل خود سولې خبری روان دي، ناسم وضعیت کی افغانستان کچی ری سرپرست حکومت راضی، وضعیت بلا پس بتر نسی خنه دانه د چي تاسې د جمهوریت محترم کاندیدان ولسمشر سره کینی لکه مخکې حق مال صاحب یادونه کړ، په داسې میکانیزم باندې کارو چې ستونزې ته د حل لار پیدا شي، نه ستونزې نورم ستونزې نسی.
اول خام خیره دو ستر محکمی پاکل دارف پاکل تاسویلی دا غارف حقوق دانان طول وی قارن پاهان وی غارف خلق را منستکه حکومتونه نه را منستکه، یعنی دا خلق پا مابین که کلس یا مسئله پا متواتر شکل و معقول شکل قابل قبول شکل بانده، دوی یو عمل تا یو صحیح عمل ته په صلاح سره تکرار ورکی بیا هغه ته عرف ویل کیږي. مثلا یو نفر نشي کولی په حکومت کې ستا یو کار کوي بیا بل نفر په حکومت کې راځي هغه هم دا عرف هغه کوي. یوه خبره، دوهمه خبره، د حامد کرزي په ارتباط زه معلومات لرم، کله چې کمیسیون د انتخابات په هغه وخت کې ملل متحد پیسې ورنه کړې نو کمیسیون انتخابات راغی رئیس جمهور ته وویلې چې قصه داسې ده، ته څنګه کوې؟ ده وویلې چې زه آماده یم چې سبا د انتخابات ترسره سي. په دې حساب باندې دا مسله لاړ د قانون اساسي نظارت کمیسیون ته، چې په هغه وخت کې قاضي صاحب ګلرحمان مشر و، دوی کیناسته نوماندانو سره، په هغه وخت کې لس دولس نوماندانو، دوی کیناسته ملل متحد سره یو جای څه مشکل تخنیکي دغه شی ده، تاسې څه وایئ؟ ټول نوماندانو ویلي چې هیڅ فرق نه کوي یو میاشت پس یا دو میاشت پس دا انتخابات وسی تر پوری چې د کمیسیون مشکل حل سی اوس هغه حالت نه ده حالت هغه حالت نه ده رئیس جمهور خپله نه نوشته کوي نه د ادارې مول له طرفه یو مکتوب لیږي چې داسې قصه د تاسې سوی هغه قاضیان د وخت د دوی وخت هم دوی باطل و او هم وقتی پوره ده دوی کاغذ و ترنشته کهی کوایی زیده عرفت تاسی دامه ورکه یه دای اوه مسئله دوامه مسئله تاسی ویلی ریاست جمهوری و ماندان و تره دستی نو از پا ملکی دستی و بدلون راستی چه طول چه هم چالش یا ننگوانی سر مخامخ سی حکومت به هم آقا حکومت امنیتی قوای خپل کار نکهی مامورین به خپل کار کهی دو دری کسان چه اغا دوی دا انتخابات او کمیسون اداره که مهم ده چه دو حکومت براس که راسی تر غپوری سلماندان مطمئن سی چه دوی دو لوبی طرف نیدی او دوی فقط اغا کسان دی چه غواره دا انتخابات پر میاشت یا دو یا دری و میاشت که سر تو برسی او واق اغا منتخب رئیس جمهور تا وټاکي په دې حساب مونږ فکر نکوو چې کوم امنیتی ستونزه یا کوم سیاسي مسله رامنځته شي حتی دا زمینه د سولې لپاره ډیر کومک کوي په دې چې د طالبان اسلامي تحریک اوسوي چې مونږ د حکومت سره نه غږیږو دا باید مستفی شي پس لغه نه کوی سود دی او افغان پایس ورسره کینو نو زمینه د طالبانو دپاره مهیا کیږي چې دوی هم سولې ته غاړه کیږي یوه خبره او دوهمه خبره دا ده چې دوی حتی کوی سي چې په انتخاباتو کې بیا برخه واخلي
اکمل صاحب د انتخابات خپلواک کمیسون وایي موږ چمتووالی نیولی ده څو ورځې وړاندې د انتخاباتي کمیسون کې د کمیشنرانو ترمنځ هم ځینې څرګندونو شاهدانو موږ تاسې چې د دوی په ادعا یې وکړه چې انتخابات په کمیسیون په کارونو کې مداخله کی تاسو د حزب اسلامي د چې تاسو یو کاندید هم لرئ د مطبوعاتي ټیم د غړي په توګه باندې دغه اندېښنې پر ځای بولی واقعا د اندېښنې موجودې دي
په دغه اوسنیو شرایطو کې د شفاف او عادلانه انتخاباتو ترسره کېدل امکان نه لري ځکه امنیتي وضعیت د دې تقاضا نه کوي چې موږ د وکولو شو په افغانستان کې رڼې ټاکنې ولرو په څنګ کې د حکومت او کمیسیون چمتووالی په هغه کچه نه دی چې د دې تضمین وکړي چې په افغانستان کې د رڼې او عادلانه ټاکنې ترسره شي په دریم قدم کې په دغه پروسه کې د مداخلې موضوع ده هم بهرنیان د ټاکنو په پروسه کې مداخله کوي او هم په خپله حکومت دا زموږ لپاره ډیره د تشویش خبره ده او موږ بار بار د خپل اندېښنې له کمیسیون سره شریکې کړي دي ولې متاسفانه چې کمیسیون د حکومت تر اغېز لاندې دی او هغه څه چې په کار و خپله بېطرفي نه ده ساتلې
استاد محترم په دې اړه تاسو اندېښنې څه دي
زه حوال وایم چې دا کومې خبرې چې د ټاکنو کمیسیون کوي چې موږ آماده یو چې دا کار ترسره کړو دا زه نه منم او په دې کې اوس دا توانایي نسته چې په افغانستان کې دوی ټاکنې ترسره کړي په دې چې 70% خاوره همدا اوس د اسلامي تحریک تر کنټرول لاندې یا تر تهدید لاندې ده علاوه پر دې دوی خپل قوتونه په متواتر شکل جمع کوي له مختلفو ولسوالیو نه تاسو به خبر یاست نو امنیتي حالت ښه نه ده مشکل ده دوهمه خبره دا چې آیا دوی کوی سي یا نسي کوی زه دغه سړی نه پیژنم د مولانا عبدالله مګر زه د ده جرأت ستایم چې کومې خبرې څه شته دي خلکو سره یې شریک کړه خپل مسؤلیت یې رفع کړه ما د ته رایه نه ده د ما اواز هم دی کېدی شي ولې ما د ته رایه نه ده ورکړی منتاد چې دی راغلی اوس زه د ده دا جرأت ستایم آفرین چې کومه خبره څه شته دی دوی ټول باید وایي نو په دوی کې نور خلک چې دي هم ښه خلک دي یا به محافظه کاری کوي یا به دوی فکر کوي چې اوضاع ګډه وډه نه شي نو په دې خاطر مګر واقعیت دا ده چې دوی انتخابات سره کوی نه
استاد محترم ته یو بل ټکی ده دا کمیشنران چې راغلي دي سیاسي ګوندونو مدني ټولنو معرفي کړي دي کمیشنر دومره کمیسون یا خپل کړنو ته وفادار نه ده لکه خپل تنظیم یا ګوند یا ټولنې ته وفادار دلته ستونزه د دې طرف هم ده کیدای شي د کوم جمهور ریاست د کوم کاندید له خوا دکته سوی دا کار کړی د لپاره چې انتخابات ستونزې ته ورسې
کله اگر خبر وکم چې دای کوم ګوند پورې تعلق لري او د خپل ګوند یا د خپل جمهوریت ریاست کوم کاندید چې د طرفدار ده حالت زه هم دوی رای ګټلې دي د څو کسانو نه الته راغلې دي د دې طرفدار به کېدی سی یو نفر وو، مګر د اته نه رایه ګټلې دي. مانا دا چې مختلف خلک ورته رایه ورکړی، ما ورته رایه نه ده ورکړی. منتها چې دی واوړي راغلو په دې هغه باندې دا د کمیسیون د کړنو په اساس زه درته وایم، دغه ضعفونه چې په مابین کې موجود دي زه درته وایم څه دوی نشي کولی. او راغلو د ارګ د مداخلې په ارتباط ښه اوس که زه مشخص وایم زه بد کار یکم، زه خودما په دفتر کې داسې ده کوم کار چې زه کوم هغه د دروازې پیرهدار مکلف ده چې هغه کار وکړي، تر هغه پورې چې د مشرانو اغنی په اصطلاح سره امر نی دا لاندې خلک هیڅ کار نسی کوی. نو زه فکر کوم چې په هر کې یو پروسه یو سیستم روانه ده چې دوی غواړي چې دا کار تر کنټرول لاندې ونیسي او دوی دا انتخابات وګټي. یو بله مسله دوی ویلی د بهرنیانو مداخلې په ارتباط، بدبختانه اوس افغانستان داسې یو حالت کې ده چې د مونږ نظامي قوتونه د مونږ ملکی فعالیتونه او د مونږ اکثر برخه د بهرنیانو په واسطه باندې په سلا سره فن کیږي او دوی د مونږ د مشکلاتو یا د مونږ د ژوند تقریبا یو برخه ګرځیدلې. په داسې یو حالت کې چې دوی اوس راغلي دي په کمیسیون کې دي، زه فکر کوم چې دوی منحیز دي او سهامدار د ځان حق بولي چې دوی باید په کمیسیون کې موسی، دوی باید وزارت دفاع کې موسی.
د قانون له مخې، د انتخابات د قانون له مخې یوازې دا دوه کمشنران سي دي د نظارت حق لري، د رایې ورکولو حق نه لري. درنو اوریدونکو، د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون په اړوند دغه پروګرام ته مو د جمهور ریاست ویندویان هم راغوښتي، خو له بده مرغه دوی حاضر نه شول چې خپل په بحث کې راسره ګډون وکړي. تیره ورځ د جمهور ریاست ویندوی نیولی دوی چې د کوم د کاندیدانو د شورا چې کومې څرګندونې د دوی کمپاینونه بللي وو. حکمل صاحب محترم، که چیرې انتخاباتو کې دا ستونزې همداسې مخکې ولاړې سي د کمشنرانو ترمنځ باندې، څه یو امکان لري جمهور ریاست انتخابات ترسره کیږي که نه ترسره کیږي؟
زه فکر کوم چې انتخابات کېدای شي یو بنبست یا بحران سره مخامخ شي. اول خو زه ډېر مطمئن نه یم چې هغه انتخابات چې موږ یې غواړو هغه ډول انتخابات ترسره شي. خو که ترسره هم شي، زه فکر نه کوم چې پایلې د افغانستان ملت ته د منلو وړ وي، ځکه مونږ په خپل سترګو وینو همدا اوس په خپله کمیسیون اعتراف کوي. تاسو به د مولانا عبدالله خبرې اورېدلې وي چې هغه وایي چې مونږ ته ارګ د خوانه هدایت کیږي او ارګ د مونږ د کمیسیون په چارو کې مداخله کوي. دا په څه معنی ده؟ دا په دې معنی ده چې دوی اصلا ارګ او حکومت نه غواړي چې ټاکلې داسې ترسره شي چې د افغانستان خلک د تقاضا لري. نو زه فکر کوم اول خو موږ مصمم یو چې په ټاکنو کې د درغلیو مخه ونیسو، د تقلب مخه ونیسو، د بهرنیانو د مداخلې مخه ونیسو، د حکومت د مداخلې مخه ونیسو او قوي نظارت وکړو. دا د سیاسي ګوندونو او د احزابو مسؤلیت دی چې دغه پروسه په داسې ډول رهبري کړي چې وکولو شي د افغانستان بحران ته د پای ټکی کېږدو. انتخابات هیڅ بدیل نه لري. انتخابات د افغانستان د بحران د جنگ د جنگ د مهارولو یوازینی لار ده. موږ مصمم یو چې انتخابات کې ګډون وکړو، د انتخاب داسې انتخابات ترسره شي چې هغه د افغانستان د ملت د ارادې مسل وي. ولې دغه اوسنی فعلي وضعیت چې موږ وینو دا طبعا انتخابات بحران ته بیایي، او که حکومت او بهرنیان په دغه پروسه کې خپلو مداخلو ته ادامه ورکړي، بیا به داسې یو بحران سره مخامخ شو چې بیا مو مسؤلیت د همدوی پر غاړه.
استاد محترم، تاسو وړاندیزونه درلودل، جمهور ریاست اوس هم وړاندیز لري، انتخابات خپلواک کمیسیون ته هم وړاندیز لري، که چیرې دا وړاندیز ونه منل شي په همدې منوال باندې هر څه داسې مخکې ولاړ، پایلې به تاسو د منلو وړ وي؟
موږ خو فیصله کړې که چیرې د رڼو او عادلانه او د قبول وړ انتخاباتو ته زمینه مساعده نه سي، موږ دا انتخابات تحریموو. او کدی سی شورا د شورا آخری خبر هم دقه ده، منتها وز مون کوشش که ترقه وقتا پوری کار روسی چه زمینه مساعده سی چه سی انتخابات لخیر سر پلا رو باشول سی. که چیری داونه سه او مونگ مطمئن سو چه بحران تو، ولی ده بحران برخ زانو گرزه بود، مونگ پا آسانی سر وایی سه مونگ انتخابات نکو ته پیگی دا قدرت بده تایی لکه چه وز ده تکوایی سی چه خپل کار ده ادامه ورکی، منتها مونگ انتخاباته که برخ نخونه.
اکمال سب دیش بسلامی دریزم هم داده
وګورئ، موږ وایو که ټاکنې شفافې، عادلانه او د افغانستان د ملت د ارادې په نتیجه کې رامنځته نه شي، دا طبعاً د جنګ د دوام باعث کیږي، د بحران د دوام باعث کیږي. او غوښتنه مو دا ده چې له مسؤلینو څخه البته چې راځئ دغه دا د افغانستان ملي پروسه، د افغانستان د خلکو امانت دی، دغه په داسې ډول دغه پروسه مخته بوزو چې وکولای شو د افغانستان بحران ته د پای ټکی کېږدو او همدارنګه د جنګ مخه ونیسو او په نتیجه کې داسې یو جمهور رئیس رامنځته شي چې هغه د افغانستان د ملت د ارادې په نتیجه کې رایه اخیستې وي او حق ورکړو چې 15 کاله حکومت وکړي، او که حکومت یو اړخیز اقدامات کوي او د سیاسي ګوندونو او د نمایندانو غوښتنې په نظر کې نه نیسي، طبعاً د دې پایلې به بیا هیڅ چاته د منلو وړ نه وي.
استاد محترم، د وروستۍ پوښتنې په توګه باندې که دا بحث راجمع کړو، ارګ د کمیسیون چارواکو ته تاسې وړاندې څه د کمیشنرانو ته چې دوی باید څه وکړي؟ آیا د ارګ همدغه فشار ته تسلیم سي که خپل مستقلانه هغه کوم چې قانون له مخې د عمل وکړي؟
د موږ پیشنهاد د ما شخصا او د نماندارو پیشنهاد دوی ته دا ده چې دوی له جرأت ته کار واخلي، دوی په تاریخ کې خپل نوم ثبت کړي، دوی باید دې حالت ځان ونه رسي لکه تیر کمیشنران څو سرنوالي ته معرفي سوي دي او روزانه ورنه تحقیقات جریان لري، الداسې کار بل چا خراب کړه او دوی بېچارګان هلته تحقیقات ته ناست دي. نو په دې حساب باندې د موږ پیشنهاد دوی ته دا ده چې له جرأت نه کار واخلي، خپل اتحاد وساتي، همبستګي وساتي، کوشش وکړي چې دغه انتخابات په صحیح طریقه باندې سرته ورسیږي او چاته د مداخله اجازه ورنه کی، او چاته دا ځان هغه دوی باید تشویش ونه کی چې دوی به برطرف کی. دوی برطرفی کی نه، په دې چې د نوماندانو په واسطه د رایې په اساس دوی هلته تللی دي، هیڅوک نشي کولی چې دوی برطرف کی. که برطرف هم کی، چون حکومت غیر قانونی ده، په دې حساب نشي کوی هیڅ تشویش ونه کی.
د حکمل صاحب د حزب اسلامي وړاندې څه ده کمیسیون ته؟
ګوره افغان صاحب، موږ مشخص کمیسیون ته څو وړاندیزونه لرو، په خو هم درلودل اوسې بیا لرو، تاکید هم ورباندې کوو چې دغه غوښتنې ومني. اول د انتخاباتو په سیستم کې بدلون دی، دا باید حتمی راشي. که چېرته په دا اوسني سیستم په ایس این ټي وي انتخابات ترسره کیږي، د دې نتیجه موږ ته د منلو وړ نه ده. یو دویم د سیاسي ګوندونو او د مدني ټولنو نظارت دی، دوی ته باید دغه موقع او چانس ورکړ شي چې په دغه پروسه له پیل نه تر پایه قوي نظارت وکړي. د بایومیټریک موضوع ده، هغه بایومیټریک چې د پارلماني انتخاباتو په وخت عملی شو هغه موږ ته منلو وړ نه دی. بایومیټریک باید په عصري وسایلو وي، آمادګي ورته کمیسیون ولري، په آنلاین ډول وي، شفاف وي، او همدارنګه داسې بایومیټریک وي چې هغه وسایل چې دوی استعمالوي هغه استعمال نشي، باید نوې خریداري کې هغه مدرن وسایل چې پیشرفته وسایل وي. او بل د افغانانو ګډون دی په انتخاباتو کې، ټول افغانانو ته، هغه که داخلي بې ځایه شوي دي، که هغه مهاجرین دي، او هغه که په ملک دننه دي یا بهر دي، ټولو ته باید دا موقع ورکړ شي، زمینه ورته مساعده شي چې دوی په انتخاباتو کې برخه واخلي او خپل ځای وټاکي.
د افغانستان د جمهور ریاست کاندید او د جمهور ریاست د کاندیدانو د شورا لغړی شهاب حکیمی او د حزب اسلامي د مطبوعاتي ټیم لغړی فضل غنی حقمل څخه مننه چې په بحث کې مرا سره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو، تر بیا ښه چاره.
زما رایه، زما حق.
د
دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادي راډیو.